د څلور بجو د خبرونې ته شرغلاست. نن سیشن بده د مرغومی جدې دیار لسمه د جنوري میاشتې دریمه د ازادي رادیو د خبرونه په خبرونو پیلوو. د کندهار ښار او سپین بولدک ولسوالۍ پر لاره تیر شپه ناوخته د پاسو او مزدا موټر د ټکر په پیښه کې درې کسان مړه او دیار لس نور ټپیان سوي چې ډیری ښځې او ماشومان دي. په کندهار کې د طالبانو د والي ویان حاجي زید وایي په مړو کې دوی ښځې او یو ماشوم شامل دي. دغه ورځ په ټپیانو کې اته ماشومان او یوه ښځه شامله ده. د پیښې علت د موټر چلوونکو بې احتیاطي شول سوې ده. طالبانو کونړ کې د نابینا نجونو د ځنګړي لیک لوست ټولګی هم بند کړی دی. په دې ټولګي کې چې درې میاشتې پخوا پیل سوی و، لسګونو نابینا نجونو بریل لیک لوست زده کاوه. د نابینایانو لپاره د بریل لیک د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنری په مالي ملاتړ پرانیستل سوي و، خو طالبانو دغه مرکزونه یو په بل پسې وتړل. طالبانو د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته ښوونځي او په دې وروستیو کې پوهنتونونه هم بند کړي دي. دې کار یې په ملي او نړیواله سطحه سلمانونه پارا ولیدی. د اوکراین پاوز وای دروسیه پاوز په تیرو څلورو ساعتونو کې د اوکراین پر ملکی اهدافو خپل بریدونو ته دوام ورکړي. د اوکراین پاوز نن سیشن با په خپل راپور کې دا خبره داسې وخت کړي چې پرون دروسیه پاوز پر کیو د تیرو لاسو میاشتو له تر ټولو خونړیو حملو کې خپل لوري ته د پراخو ځانی تلفاتو خبر تایید کړ. اوکراین وای دروسیه پاوز شپږ میزایل توغولي، دو پنځوس هوایی او د راکټ لانچرونو و اویا نورې حملې کړي دي. د اوکراین د وسلولو ځواکونو لوی درستیز وایي د میزایلو شپږ واړه حملو او دیرشو هوایی حملو ملکی تاسیسات په نښه کړي دي. دغه دفتر وایي د اوکراین ځواکونو هم د شاهد په نوم په ایران کې جوړې سوې وویشت بی پیلوټ الوتکې چې د روسیې ځواکونو کارولې په ډزو سره نسکوري کړي دي. د اسرایل د ملي امنیت شي اړخي وزیر ایتامر بن گویر نن په بیت المقدس کې هغه ساحه وکتله چې الاقصی جومات پکې دی. دا هغه سپیشل ساحه ده چې هم یهودان او هم مسلمانان په درنستر ګورته ګوري. د اسرائیل یونیت خبری ویب سایټ د بن گویر عکسونه هم خبرې کړي چې تر سختو امنیتی تدابیرو لاندې د ساحې په کتنه بوخت دی. د اسرائیل د اپوزیسیون مشر او پخوانی صدر اعظم یایر لاپین خبرداری ورکړی چې د ملي امنیت د وزیر دا ډول یوه کتنه شي تاوتریخوالي ته لمن ووهي. په همدې حال کې روغتیایي چارواکي او عیني شاهدان وایي د اشغال سوې لویدیز غاړې بیت لحم ته نږدې په تازه تاوتریخوالي کې د اسرائیل پوځیانو د شخړې پر مهال د فلسطین یو زلمکی وواژه. د اسرائیل پوځ په دې باب څه نه دي ویلي. امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن دا خبره رد کړه چې ګنې د امریکا متحده ایالاتونه له جنوبي کوریا سره د ګډو تمریناتو په اړه خبرې کوي. پرون د جنوبي کوریا ولسمشر یو سونګ یول په یو مرکه کې وویل له امریکا سره د یوې ګډې پوځي مانورې د کولو پر امکان په خبرو بوخت دی. ښاغلی یون چوسان ایلیو ورځپاڼې ته دغه راز ویلي چې په دې مانوره کې به د اټومي وسایلو په شمول راز راز جنګي وسلې وکارول سي. د دې مانورې موخه د مخنیوونکو اقداماتو پیاوړتیا بللې ده. خو د یون د مرکې له خبرېدو وروسته پرون خبریالانو په سپینې ماڼۍ کې له ولسمشر جو بایډن څخه د دې موضوع په اړه پوښتنه وکړه. ده په ځواب کې وویل چې په دې اړه له جنوبي کوریا سره خبرې نه دي سوي. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري پاکستاني چارواکي د افغانستان په خاوره کې د تروریستي فعالیتونو په اړه اندېښنه لري، هغه څه چې ځینې کسان غیر واقعي بولي. د پاکستاني چارواکو د تازه تورونو او اندېښنو په اړه مرکه هم خبروو.
کوم رژیم چې دوی حمایت کاوه په تیرو څلوېښتو کلونو کې، کومه ډله چې حمایت کوله، نو هغه یوه مذهبي ډله وه، ایډیالوژیک ډله وه. د هغې سره د نړۍ د ګوټ ګوټ نه او د منطقې د هیوادونو خلکو سره ملګري وو او د ایډیالوژۍ پر بنا باندې دوی هلته قدرت ته ورسېدل.
د کابل د اوسیدونکو پر دې ستونزې هم راپور اوري.
دوا ډېره بې کیفیته دي، مور مې مریضه ده، شفاخانه ته بیا هم دوا اخلم او تدوی فایده نه کوي.
کندهار کې د انجی کرکیله زیاته سوي.
څه کال بیا هم بار په دې خطر وکړو چې دا د سیل وخت دی، دا رشوه کې هلته دا کوي چې بره شه شي. دا
د خبرونې په دویم نیمه کې دوه اونیزه پروګرامونه خپرو، د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقونه.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونې ته بیا هم شرغلاست ورزو د راپورونو برخه ته. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ادعا کوي چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي. خو د طالبانو حکومت یو ور بیا ډاډ ورکوي چې افغان خاوره به د بل هیڅ هیواد پر ضد استعمال نه سي. د پاکستان دفاع وزیر ویلي دا کار داسې مهال کیږي چې د طالبانو حکومت موافقه کړې چې خاوره به د پاکستان پر ضد نه کارول کیږي. تر دې مخکې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې د اړتیا پر مهال به په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو پر ضد عملیات وکړي. اکرام الله اکرام راپور لري.
د پاکستان پر ضد د افغان خاوري د کارول کېدو په اړه د پاکستاني حکومت د ادعا او دوام د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي که څه هم د طالبانو حکومت ته هوکړه کړې چې افغان خاوره به د پاکستان پر ضد نه کارول کېږي، خو نوموړی ادعا کوي چې پاکستاني طالبان ټي ټي پي په افغانستان کې د پاکستان پر ضد بریدونه پلانوي. ښاغلی آصف تېره شپه د جیو نیوز په نوم له یو خصوصي پاکستاني ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې په دې اړه د طالبانو له حکومت سره خبرې روانې دي. پم دې حال کې په افغانستان کې پخوانی پاکستانی سفیر منصور احمد خان په یو مقاله کې چې عرب نیوز تازه خبره کړې ویلي دي چې د نورو هیوادونو پر ضد د افغان خاورې د نه کارول کېدو په برخه کې طالبانو د دوهې په هوکړه عمل نه دی کړی. منصور احمد خان ویلي په 2022 کال کې القاعده او داعش په افغانستان کې خپلو ترهګریزو فعالیتونو ته دوام ورکړل او د تاجک او ازبک وسلوالو ترڅنګ د پاکستاني طالبانو خوځښتونه د منځنۍ آسیا، پاکستان او چین لپاره د اندېښنې وړ دي. د منصور احمد خان په مقاله کې راغلي دي چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو 15 میاشتو کې لګاونډیو او د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د دوی اړیکو خوشبيني پیدا کړه. خو د نوموړي په خبره وروسته ایدیالوژیکو طالب چارواکو د حکومت مهم پوستونه په واک کې واخیست او استدلال دا و چې لسترو قدرتونو سره منځلاري چلند پایله نه دا ورکړي. په دې مقاله کې راغلي دي چې طالبان د غشان د افغانانو ترمنځ د ډیالوګ او یو ټول ګډونه نظام د جوړېدو په اړه هم لخپلو شمنو په شا شول. منصور احمد خان په کابل کې د سفارت پر مهال یو لجنجالي څیرو بلل کېده او تر ډیره د طالبانو د حکومت په کورنیو چارو کې په لاسوهنه تورن و. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالو هم په وار وار له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې ټول ګډونه حکومت رامنځته کړي، خو طالبانو خپل حکومت ټول شموله بللی. په ورته وخت کې د پاکستان د ملي امنیت کمیټې په خپله تازه ناسته کې خبرداری ورکړی چې هیڅ هیواد ته اجازه نه ورکوي چې ترهګرو ته خوندي پټنځایونه ورکړي. د دې ناستې په اعلامیه کې ویل شوي چې پاکستان د خپلو خلکو د ساتنې ټول حقونه لري. که څه هم په اعلامیه کې د افغانستان نوم نه دی اخیستل شوی، خو له دې وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله ادعا کړې وه چې پر پاکستان ډېرې حملې په افغان خاوره کې پلانېږي. نوموړي ویلي ښایي د افغانستان په خاوره کې په هغو کسانو برید وشي چې پر پاکستان حملې کوي. خو د طالبانو د دفاع وزارت د پاکستان د کورنیو چارو وزیر خبرې بې بنسټه وبللې او په یو اعلامیه کې وویل چې افغانستان بې سختنه نه دی. په دې اړه د طالبانو حکومت د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلي وو چې دغه ډول څرګندونې به د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان ورسوي او پکې ویل شوي وو چې دوی د خپل هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ د دفاع لپاره چمتو دي. پاکستان په داسې حال کې د دې هیواد پر ضد د افغان خاورې د کارول کېدو ادعا کوي چې دغه هیواد په خپله هم د طالبانو په ملاتړ تورن دی. د افغانستان تیر جمهوري نظام مخکې په وار وار ویلي وو چې پاکستان د افغان حکومت پر ضد جنگیدونکو طالبانو ته خوندي پټنځایونه ورکړي او اسانتیاوي ورته برابروي، خو پاکستان هغه مهال دغه ادعاوي رد کړي وي.
ومردل چې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ادعا کوي چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن د پاکستاني چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه په اعلامیه کې ویلي د پاکستانی چارواکو له خوا د افغانستان په اړه ناسمې څرګندونې د تاسف وړ دي. غلي کلي د دوی حکومت هڅه کوي د افغانستان خاوره د پاکستان یا بل هیڅ هیواد په وړاندې ونه کارول سي. د اعلامیې په دوام راغلي پاکستان هم مسؤلیت لري چې د وضعیت د کابو کولو هڅه وکړي. زموږ همکار پر همدې مسلې د سیاسي مسایلو له شنونکي شفیق همدرد سره مرکه کړي.
زه فکر کوم چې پاکستان کوم ستراتیژي او پلان چې د منطقي په ځانګړې توګه د افغانستان د لپاره درلود پیغې کې ناکام شوی دی، او اوس چې چون چې د اقتصادي مسایلو سره مخ دی، په خپل په کور دننه د ځینو سیاسي کشمکشونو سره مخ دی، نو د دې هیواد استبلیشمنت کوښښ کوي چې د ځینو پروژو د لارې او د ځینو نویو ستراتیژیو د لارې غواړي پاکستان ته یو ځل بیا لکه په تیرو درې څلوېښتو کلونو کې چې ګټه رسولې وه ځان غنی کړی او په دې منطقه کې ځان اټومي طاقت کړ، دا ظلم غواړي چې دغه ستونزو د وتلو دپاره په ځانګړې توګه د منطقې هیوادونه چې دوی وخت هندوستان سره لاس او ګریوان دي، اوس په ځانګړې توګه د افغانستان سره دغه مسایل راپورته شوي دي. زه فکر کوم چې دغه مسایل شته دي او کوم رژیم چې دوی حمایت کاوه په تیرو څلوېښتو کلونو کې یا کومه ډله چې حمایت کوله، نو هغه یو مذهبي ډله وه، ایدیالوژیک ډله وه، د هغې سره د نړۍ د ګوټ ګوټ نه او د منطقې د هیوادونو خلک ورسره ملګری وو او د ایدیالوژي پر بنا باندې دوی الته قدرت ته ورسېدل او اوس په خپل هغه ایدیالوژي دوی ته بلا ګرځېدل. دا نو زه فکر کوم چې د غندېخنې چې دوی وو سرګندوي له بده بخت دا په خپل دوی کړلې دي.
بله همدر چې تاسو په خپل خبرو کې هم ورته اشاره درلودله د دغه ادعاګانو پایله بچوي
کوم د ټي ټي پی سرتیری چې دی د ډیورن کرخه دی خواته چې میشتي دا په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د طالبانو سره ملو دوی الته په مبارزه کې په یو سنگر کې دوی سره وګفوګا برخه اخیستې ده. اوس کڅ هم دغه رژیم او دغه حاکمیت چې دی دا تر یو حد پورې د ایسای په یا د پاکستانی استابلیشمنت په هغه طرحه او پلان باندې قدرت تر رسیدلې د منطقې او د نړۍ ځینی نور هیوادونو ورسره. لیکن په صفوفو کې لاندې کوم جنګیالي چې دي تر ډېره حد پورې د دوی فکر یو دی نو په دې اساس باندې د دوی په وړاندې باندې اقدام کې دل چې دینه شونی دي ځکه په خپل کچیرته کوم اقدام د دوی په مقابل کې وشي نو زه فکر کوم دا به یو بغاوت.
همدر چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو شتون ته د نړیوالو اندېښنې په وسنیو شرایطو کې څومره پر ځای دي ستاسو په باور؟
زه فکر کوم د نړۍ نور هیوادونه د منطقې هیوادونه کوم تشویش د افغانستان د وسنۍ حالاتو نه لري نو د دې تشویش په ځای دی. لیکن د پاکستان په اړه باندې دا خبره ناسمه ده ځکه پاکستان په خپل د ترهګرو د تمویل یو مهم مرکز وو په تیرو تقریبا سلويختو کلونو کې په شلو کلونو کې د منطقې د هیوادونو مهم تروریستي ډلې چې وي هغه د هند کې فعالیت کاوه کې په افغانستان کې کاوه کې په ایران کې کاوه کې د نړۍ په بل کوم ځای کې کاوه نو دوه غو اصلي مرکز او بنسټ چې وو چې په پاکستان کې وو. نو زه فکر کوم د پاکستان د اداوي چې اوس یې لومړی وزیر د امنیت شورا سره غونډه کړې وه یو ځل بیا یې افغانستان ته ګوته نیولې وه. زه فکر کوم دا بې ځای دي ځکه دوی په خپله د تروریزم د ترهګرۍ د جوړولو یا د تمویلولو په خپله یو بنسټ دی نو د دوی دغه داوی تر ډیره حد پورې بې ځای دي. لیکن د نړۍ د نوري د نورو هیوادونو زه فکر کوم چې اندېښنې په ځای دي.
د سیاسي مسایلو شنونکي شفیق همدرد وو.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ. پاکستان کې د نجونو پر پانتونی زده کړو د طالبانو له لوري لبندیز وروسته یو ډیجیټل خصوصي پانتون وایي چې لزده کړو محروم محصلانو ته د وړیا آنلاین زده کړو زمينه برابروي. د لیوال ډیجیټل خصوصي پانتون بنسټګر نور رحمان لیوال وایي چې دوی په دې اړه لونورو خصوصي پانتونونو سره په خبرو بوختي.
روسه له هغه چې د طالبانو حکومت د نجونو پر مخ پانتون نه وتړل د لیوال ډیجیټل خصوصي پانتون مسولین وایي چې هغه ماسلانو ته چې زده کړو به برخې دي د آنلاین زده کړو زمينه برابرې وي. دغه پانتون بنسټ ایښودونکو او مشر نورالرحمن لیوال د دوشنبه په ورځ ازادي رو ته ویل چې دوی د افغانستان له نورو پانتونونو او اکاډمیکو کارکونکو غوښتي چې له دوی سره یو ځای شي. خغلی لیوال ویل دا پروګرام وړیا دی او درسي مواد به دغه پانتون او نورو پانتونونو په پانو کې موجود وي.
د پانتون له پاره اوس موږ په قدرونو جلبولو او خوندو د نصاب جوړولو لګیا یو. ویب ځای کې زکړلانو څخه غواړو چې نوم لیکنه سره د خپل اړوند رښتې او زده کړو باره غوښتنه وکړي چې موږ یې برابر کړو. اوس موږ ډیرو پانتونو سره اړیکه کیو هڅه کوو چې دوی لیوال ډیجیټل پانتون سره ملګری شي او یا د خپل پانتون لپاره زموږ آنلاین سیستم وړیا وکاروي.
خغلی لیوال ویل چې دوی د خوانځیو د زده کوونکو لپاره هم دغه سیستم چمتو کړی وو او په خبره زده کوونکو او ماسلانو ته به د فراغت رسمي سندونه هم ورکړل شي. یو شمیر ماسلان د دې پروګرام هر کله کوي خو وایي چې په دې سیستم کې د ګډون لپاره د اسانتیاو برابرول ورته ستونزمن کار دی. د طب ماسلې عقلي معیار ازادي رادیو ته وویل
د ما بعض هم سنفیان اکثریت مثلا بدخشان کوي تخار د ولایات په ولسوالیانو کوي هلته خو انټرنیټ صحیح کار نه کوي حتی برق نشته نو هغې څنګه کوي چې هغې ته لاسرسی پیدا کړي. خو بیا هم وایم که د حضوري زده کړو په ځای که حضوري زده کړې ونه اوسېږي آنلاین یو ښه انتخاب ده.
د چارپو او په جمهوری نظام کې د پوهنې وزارت په خانای مرستیال صدیق پټمن لزدا کړو څخه د محروم خدینه ماسلانو لپاره د آنلاین تدریس ستاینه کوي، خو وایي چې دا کار د حضوري زده کړو بدیل نشي کېدلی.
آنلاین زده کړې په هیڅ صورت د حضوري زده کړو بدیل نشي کېدلی. په صنف کې ناشته د شاګرد لپاره حضوري درس دا یو منل شوی د تعلیم تربیه پر اساس باندې دا یو حق دی او دا منل شوی اصول دی چې موږ باید درس ورکړو. تعلیم او تربیه زموږ د خویندو حق دی او راځي د دې حق د حصول لپاره مبارزه وکړو او په طالبانو نه دا هیله ده چې دوی دا حق ومني او دا شرعي او اسلامي حق زموږ اولادونو ته ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو وزارت د لندۍ په نهوي شتمه په افغانستان کې د ښځینه ماسلانو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې. طالبانو د خپلې واکمنۍ له پایله تر شپږم ټولګي پورې د نجونو ښوونځي هم وتړل او تر ټولو ډیر محدودیتونه هم پر ښځو او نجونو ولګول. دغو بندیزونو په کور دننه او بهر پراخ برګونونه هم له ځان سره درلودل، خو طالبانو تر اوسه د دغو بندیزونو د لرې کولو لپاره کوم اقدام نه دی کړی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
دنی افغانان شکایت لري چې پر وخت وړ روغتیایي خدمات نه ورسیږي. د دوی په خبره د شو روغتیایي خدماتو د نشټوالي او د روزل سویو روغتیایي کارکوونکو د کموالي له کبله د ناروغانو سمه درملنه نه کیږي. نور جزئیات په دې راپور کې.
یو شمیر ناروغ لرونکي وایي په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو او د روزل شویو روغتیایي پرسنل کمښت اندېښمن کړي دي. د کابل ښار اوسیدونکی احمد لوی میرمن لوی ونې رئیس په دولتي روغتون کې بستر او لډی روستونکو سره مخ ده. نوموړي ازادي رادیو ته وویل
په زمستان اتاقای شفاخانه بسیار سرد است.
په دې جمله کې د روغتون خونې ډېرې سړې دي. د ناروغانو سمه درملنه نه کیږي. زمون ناروغ د خکېدو پر ځای بدتر شي. په لوړه بیه د درملو نقصان خلو خو تاثیر نه کوي.
یو شمیر ناروغ لرونکي به شکایت کوي چې په دولتي روغتونونو کې د ناروغانو شمیر زیات خو ډاکټران کم دي او د ستونزې د لامل شوی چې د دوی د ناروغانو درملنه په خپل وخت ونشي. د کابل ښار اوسیدونکي زبیولا ازادي رادیو ته ویل چې د خپل پلار د درملنې لپاره دولتي روغتون ته ورغلی وو، خو 15 ورځې وروسته ډاکټر سره د کتنې وخت ورکړل شو.
چند روز قبل با پدرم رفتم به یک از شفاخانه.
څو ورځې وړاندې یو دولتي روغتون ته خپل ناروغ پلار سره ورغلم. هغوی موږ ته 45 ورځې وروسته ډاکټر سره د ملاقات وخت راکړ. زموږ په څیر پر لسګونو کسان په اوږدو لیکو کې د ډاکټر د معایناتو لپاره ولاړ وو. دا ډیره د خوشنۍ خبره ده. که په دې موده کې زه خپل پلار له لاسه ورکړم، بیا به ډاکټر او روغتون زما څه درد دوا کړي.
خو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ادعا کوي چې د روغتیایي خدماتو په برخه کې زیاتې اسانتیاوې رامنځته کړې دي. دغه وزارت ویان شرف زمان ازادي رادیو ته ویل چې دوی یوازې په تیر کال کې د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې د روغتیایي خدماتو د زیاتو پراخېدو په مخه 155 روغتیایي مرکزونه جوړ کړي دي.
په ورځني شکل چې څومره ناروغان زموږ روغتیایي مرکز ته مراجعه کوي، هغوی ته په وخت باندې درملنه ترسره کوي، روغتیایي خدمات ورته وړاندې کوي. ځین ناروغان داسې وي چې هغوی د او پی ډي ناروغان وي، یلته په پیډی کې لیدل کیږي او بیرته کورون تستنیږي. ځینې داسې ناروغان وي چې هغوی بستر ته اړتیا لري، زموږ په روغتي مراکزو کې په روغتونونو کې هغوی بستر کیږي، ولته روغتي خدمات ورته وړاندې کیږي. دا خبره فکر نه کوم که سمه وي یا هم د حقیقت په اساس باندې وي چې یو ناروغ دی ډیر شل ورځې معطل شي او بیا د روغتي خدمات ورته وړاندې شي. دا د حقیقت څخه لري خبره ده او کاملا اراده ومه.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو تر بیاجلی واکمنۍ وروسته د نورو افغان وګړو په ګډون د طبي برخې ډیری کارکونکو هم هی واده وتلی دي. یو شمیر ناروغان وایي دا چې دوی پاسپورت او ویزه نه لري، آر دی چې په همدې وضعیت کې په افغانستان کې دننه درملنه وکړي. مخکې تر دې یو شمیر نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو د کمیدو او ورته د خلکو د نه لاسرسي په اړه اندېښنه ښودلې وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ازادي رادیو ته غوښیست. په کندهار کې د انجی کرکیلی تالی ولتیا زیاته سوی ده. په کندهار کې کاروندګر چې تازه د انجی کرلو ته مخه کړې ده وایي چې انجی کم خوري غوړي او هم د اقتصاد لپاره ګټور بوټای دی. نور تفصیل زموږ د همکار په راپور کې.
دا چې پاسلی کې دا د مزیک سره زرجه
محمد ابراهیم د کندهار په دامان ولسوالۍ کې پر یو نیب جریب ځمکه د انجی بوټي کرلې دي. دغه کروندګر وایي په کندهار کې د انجی بوټي لا آب و هوا سره برابر او حاصلات به د دوی له اقتصاد سره مرسته وکړي. دغه په خبره دغه بوټي د نورو کښتونو په پرتله کم خواري غواړي خو حاصلات یې زیات دي.
دا خو دونو بنه غواړي وس سش کال د پرسیل د خیر ان شاء الله چې موږ یې شته د دریم کال دی. سش کال بیا انبار په دې خاطر کوچ دا سیل وخت دی دا رشوه کالته دا کوي سره برش شي دا ور تقریبا یو کیلو د جدا د یو نیم سلو ډالر سنوي بیا در درو سو د در نیم سلو سو ډالر پرستا په دې کې بیا سپینو سره شي داستا ځنی خارجي تخمونی ځنی وطني تخمونی په دې خاطر باندې فرق ډیر پکستا مصرف هیڅ مصرف نه لري دا چې فصلی کې دا د مزیک سره زرجه اوم مثال کې وسړی خپل وسول لري چې کشیرجه په کور کې کشیږي اته مثال شل بوټ کشیږي د شل بوټ سره تقریبا 15000 افغانۍ اید د لاسه کولای شي.
انجه هنګ یان غوزه د افغانستان د غوره طبي او صادراتي بوټو په ډاله کې ده. دغه بوټي تر کرلو ورسته په دریم کال حاصل ورکوي. د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د کرنیزو محصولاتو امیر شمس الرحمن مساوی تازه د کندهار ښار په مرکز او ځنهو غولسوالیو کې چې وړاندې پکې نشي توکي کرل کېده د انجی کښتونه سوي. د نوموړي په وینا انجا او زعفران په دغه ولایت کې د نشي توکو بدیل کښتونه دي.
هنج چې پلان لرو چې په طبي شکل په غرونو کې تخمونه وپاشو وکرل شي او یا خلکو ته عامه پوهاوي له لارې تشویق یې کړو د تریاکو څومره اندازه باندې کښت کېدی په هغومره اندازه په وخت او زمان ته په کتو هغومره زعفران او هنج موږ ترویج کړو.
بلخوا د کندهار د سوداګرۍ او پنګونې خونی مسلان وایي د انجی بیل وړه او نړیوالو مارکیټونو کې غوښتنه زیاته ده. د خونی مرستیال عبدالباقی بنا وایي دوی سش کال 150 کیلو د انجی شیره پلازمینې کابل ته لیږلې چې له ارزونې وروسته به یې پایلې له کروندګرو او سوداګرو سره شریکې شي.
زموږ کوی انجی درلودله چې هغه په طبیعي ډول سره په دشتونو کې پیدا کېدله او بیا وروسته د دې ځای صادرېدل. نیکه مرغه باید وایي چې اوس په افغانستان کې بیا خصوصا په کندهار د دې کارو کرونده تازه شروع شوې ده. زموږ اصلي انجی چې ده اکثره د شمال څخه بارېږي او فعلا په کندهار کې په ځینو ولسوالیو کې تازه د دې کارو کرونده شروع شوې ده. که چیرې دا پرمختګ وکړي دولت هم د دې حمایه وکړي او په فني ډول دوی ته یو ورکشاپ ورکړي د بزګرانو ته نو دا به انشاءالله شایسته محصول ولري او په ځمن کې ښه عواید هم لري.
انجه د کندهار تر څنګ په زابل، هلمند او روزګان ولایتونو کې هم د ودې په حال کې ده. دغه طبي بوټی چې د درملو او یو شمیر نورو توکو په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي د کورنی بازار تر څنګ نړیوالو بازارونو کې هم په لوړه بیه پلورل کیږي. افغانستان یو غرنی هیواد دی چې په پراخه کچه بیلابیل طبي بوټي او نباتات لري او دغه بوټي په دودیزه توګه هم د خلکو لخوا د یو شمیر ناروغیو د درملنې لپاره کارول کیږي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یویشت او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي راډیو په 2000 او 2000 یو سلو څلوېښت 12,000 او 15,000 شپږ سوه څلوېښت کیلو هرتز اوریدلای شئ.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د کابل یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې په درملتونونو کې بې کیفیت درمل خرڅیږي او ناروغان نه شکوي. د طالبانو حکومت د خوړو او درملو ملي اداره په ځینو درملتونونو کې د بې کیفیت درمل شتون تاییدوي خو وایي چې د ستونزې د حل لپاره هڅې روانې دي. دا راپور پر همدې مسلې دی.
کابل میشتې د ګڼو ډېرو ستونزو تر څنګ په درملتونونو کې له بې کیفیته درملو هم شکایت لري. یو شمیر کابل ښاریان وایي که څه هم درمل د ډاکترانو د نسخو له مخې اخلي خو د دوی په خبره ناروغان نه ښه کوي. د کابل ښار اوسیدونکی منصور
دوا ډېره بې کیفیته دي. مور مې مریضه ده شفاخانه ته بیا هم دوا اخلم ورته دوی فایده نه کوي. کاروبار نشته کاروبار ورک دي. د دې خو څه چې ګټمه دوا اخلم او موږ دولت نه دا خواهش لرو دوای بې کیفیت نه پرېږدي چې خلاصات کیږي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی بریالی هم ورته شکایت لري. وایي په داسې حال کې چې درمل بې کیفیت دي بیې هم لوړې شوې دي.
موږ مریض لرو
هر ورځ دوا پسې ګرځو نقصه اخلو دومره دوی دومره کته نه کی دا خاورې دي دا پودر دي دا شی دي کیفیت نه لري کیفیت پایین ده خلک ډیر پزور دي مونږ ډیر پزور یو دا مسئولین هم دومره توجه نه کی چې دا شی دي دا خود یو انسان د حیات لپاره ډیر مضر دي
دوی ادعا کوي چې د طالبان حکومت په درملتونونو کې د درملو د کیفیت څارنې او کنټرول ته پاملرنه نه کوي او د ټیټ کیفیت درملو د واردولو مخه نه نیسي د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ملي اداره د دې په منلو سره چې دا ستونزه لا هم په افغانستان کې شته وایي هیواد ته د بې کیفیته درملو د راواردولو او د درملتونونو له لارې د پلور د مخنیوي هڅې روانې دي د دې ادارې ویان جاوید حجیر ازادي راډیو ته وویل
د درملو په برخه کې ستونزې له پخوا څخه موجودې وي او ترې وبریده اوس هم شته موږ اوس پر یو نوي پلان کار کوو ټول هغه درمل چې زموږ د لابراتوارونو لخوا منفي ثابت شي زموږ د ټولنیزو پاڼو له لارې به رسنیو سره شریک شي تر څو هیوادوال هغه درمل چې منفي پایلې لري ونخلي
نوموړي دا هم ویل هڅې شوي چې د درملو د واردولو په برخه کې سوداګرو ته اسانتیاوې رامنځته شي او په دې برخه کې نور کار هم روان دی د یادونې ده چې ډیری افغانان خپل ناروغان د ښې درملنې په موخه نورو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان ته بیایي خو دا د هر چا د وس کار نه دی ځکه چې پر افغانستان د طالبانو له بیاځلي واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې د بېوزلۍ او بېکارۍ کچه ډیره لوړه شوې ده
د کونړ په نورګل ولسوالۍ کې د 10 کیلومتر پوجدوالی سړک درغولو چاري بشپړې سوې خلک ورته خوشاله دي
په کونړ کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ د سړک پرانستنې په مراسمو کې ازادي راډیو ته ویل شولت د نورګل ولسوالۍ مزار دره کې له نورو لري او قرانې سیمه ده چې په خوای سړک نه درلوده ولسونه غنو ستونزو سره مخ وو د هغه په وینا چې شاوخوا درې میشتې وړاندې د سړک جوړولو چاري د خپل وسایلو او د بیړنۍ پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست پر ملاتړ پیل کړي چې اوسې کارونه بشپړ او د خلکو ستونزې هوارې شوې
دغه سرک چې نورګل ولسوالۍ مربوط دی د شولت دره ده 10 کیلومتره سرک مو جوړ کړ الحمدلله دغه 1 میلیون ولک روپۍ ور باندې مصارف راغلي دي او بره په سرها ولسونه دوسیږي دغه لار جوړ شول ور سره او دغه پیسې راته د ولایت مقام له طرف نه راکړل شوې دي
د خاغلی ماس په خبره چې د یاد سرک پر غوونه کې په سلګونو بیروزګارو کسانو ته د نفقې ګټلو زمينه هم برابر شوې و چې هر یو ته د بیړنۍ پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې لخوا خوراکي توکي ورکول کېدل د شولت اوسیدونکو هم د سرک پر جوړېدا خوختي او وای سرک سره یې د 4 ساعتو مزل 1 ساعت تراکم شو مولوی عبدالوهاب او قاری محمد رحمان
دا ز عبد الله مولوی صاحب د نورګل رسول امر بالمعروف محتسب ما مونږ ډیر کړهونه سره مخامخ او مونږ به غم او حادثه به نشو رسیدلې الیا به کوم مریض او هغه به هسپتال ته رسیدګي دا غینه کيده
ډیر تکلیفونه مونږ په دې په زیبان خندونه به زینب او شپې به ملار کې کېدل ما دیګر به روان شو ماستن به رسید 1 بجه به رسید 2 بجه به رسیدل کنه کله به زه په زه به ډیر تکلیفونه خوله خوله به وکنه اوس مونږ د دې ډیر شکریا ادا کوم مونږ سره ډیر احسانات شوی دي مونږ به 3 غنټو کې رسیدلو او نیمه غنټه کې رسیدو مونږ حالت
د کونړ نورګل ولسوالۍ د شولت سیمې ته په داسې حال کې د ټولګټو چارو ریاست او د بیړنۍ پیښو پر وړاندې چمتووالي ادارې په مرسته نوې سړک جوړیږي چې د کونړ د یو شمیر نورو غرنۍ ولري پرتو سیمو وسیدونکو لا هم د سرکونو نشټون لامل ستونزو سره لاس او ګریوان دي
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم موږ له طالبانو څخه دا ارزو ده سدا مکتبونه د شذو پر مخ لاس کې سي زنانه ډاکټر نه یار نو دا مریضان به چیري وړو موږ سي ترسونه نه ولرو پانتونونه نه ولرو نو دا زنانه ډاکټر به موږ لکه مکو نو موږ د ترتیا لرو له طالبانو څخه دا ارزو ده سدا مکتبونه خلاص کی
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ آزادی رادیو سیبندسوی د سیل کچې سیمره کې نو دا به څوخ پالکی کی کار نه کوي په انټرنیټ کې موږ دم نه پیسې نه لرو سیمګه فیسبوک کې وګورو نو آزادی رادیو په سیمو ډیر خپای او د کچې سیمره کې نو غوایي آزادی رادیو چې موږ غږی تر خلکو پورې رسو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ د سردار محمد کلمیا د علمن ولایت تر دالو لسوالي ستاسو د پیغام د فرزم محترم زموږ د هلمند ولایت په دالی ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې بغیر له افغان بیسیمه بلایت شبکه کار نه کوي. نو موږ هیله دا ده چې موږ رخت بوړپورې چارواکو پر ورسېږي چې موږ ته د مخابراتي شبکو اسانتیا برابره کړي. وسلام په احترام.
السلام علیکم، زه زابل د ولایت فکی افغان د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما له د طالبانو سره ارزو ده چې دوی دې ته ولې نه ګوري. دا په افغانانو باندې ډېر سخت ظلم په پاکستان کې کېږي. له دوی څه هیله کوم چې یا پاکستانیان دا زموږ خبرې واوري. د افغانانو څه ګناه ده؟ د رایت په دې کې څه ګناه ده؟ نه طالبان یې غور کوي، نه یو د بل چا ناره اوري. زما له ټولو څه دا هیله ده چې د افغانانو غږ واوري.